د سحر لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یو بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان ملي امنیت شورا د پاکستان د لوړ پوړي چارواکي هغه خبره ردوي چې وایي د افغانستان د حکومت په غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاریو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې مخې لیدې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم. قاسم سلیمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سرکیم د مهمو خبرونو سرچکی د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن د افغانستان په اړه بحث کیږي. د کورونی چار وزارت وای په ننګرهار کې 340 او 1 کیلوګرام هیروین نیولې دي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د یمن لپاره د ملګر ملتونو ځنګړی استازي خبرداري ورکوي چې په دغه جګړه ځپلې هیواد کې د محل یو دیرش میلیونه وګړي عاجل مرستو ته ضرورت لري. د هم بشپړ خبرونه. د ناتو د غړي هیوادونو دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې پرون پیل شوې، نن د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزای هم ګډون وکړي. له بروکسل څخه د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل سي او د دفاع وزیران به د غراز په د هیواد کې د ناتو د راتلونکو ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. په ناتو کې د امریکا دایمي استازي وایي د ناتو د غوښتنې ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلدونکو نوې ماموریت زیاته برخه جوړوي. دوګلاس لوټ دغه نوی ماموریت د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل، خو ویل په دې نوی ماموریت کې به د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ او تجهیز ته دوام ورکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه په افغانستان کې د حالاتو له خرابېدو اندېښنه لري او باور یې څرګند کړی چې د دې هیواد له 34 ولایتونو څخه په 15 کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش فعاله ده. د روسیې خبري اژانس ترتاس وای ولسمشر پوتین پرون په مسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلې چې د روسیې د نړیوالو چارو د شورا په بلنه ورغلې دی. ترتاس د ولسمشر پوتین په حواله ویلي، موږ په افغانستان کې له روانو چارو تشويش لرو، هلته د طالبان او حتی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت زیاتېدل د اندېښنې وړ ګڼو. د امریکا خزانه وزارت پرون پر مولوی عبدالرشید بلوچ ادا کیږي د طالبانو جګپوړی غړی دی او یو کلمخ کې افغان چارواکو نیولې بندیزونه ولګول. د خزانه وزارت ویل بلوچ د افغانستان د کندوز ولایت لپاره د طالبانو مول سوی والی و چې پر افغان او ائتلافي ځواکونو د حملو او ځان وژونکو بریدونو په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. هغه په دې هم تورن دی چې په سیمه کې د مخدره موادو د سوداګرۍ د خوندي کولو له لارې طالبانو ته پیسې راټولولې. د امریکا قانون د خزانه وزارت ته اجازه ورکوي چې د هر هغه کس شتمني یا بانکي حسابونه کنګل کړي او امریکایان ورسره له معاملې کولو منع کړي چې نړیوال تورریست نومول کیږي. د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي چې په ننګرهار کې 340 او 1 کیلوګرام هیروین چې په یو هینو ډول موټر کې ځای پر ځای شوی و تر لاسه کړی دی. دغه وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې د موینیت څخه په یو خبر رسوي اعلان کړی غلی چې د اندازه هیروین پروند بهسود ولسوالۍ په قلوردو سیمه کې تر لاسه شوی دی. اعلان زیاتوي چې په دغه تړاو یو کس هم انیول شوی دی. وسم د سیمیو نړۍ څخه د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچي او د دې ایالت په نور برخو کې د سخت ګرمۍ لامل د مړو شمیر له 900 زیات شوی دی. چارواکو پرون د ګرمۍ لامل د نور شاخو 195 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د پاکستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې وایي چې د هوا د ګرمېدو لامل د متاثرو خلکو د درملنې لپاره 90 ګرځنده مرکزونه جوړ کړي دي. د دې ادارې مشر جنرال اصغر نواز پرون په کراچي کې خبر اعلان ته په دې اړه وویل،
اس وخت پاکستان جو ہے موسمی تبدیلیات جو موسمیاتی تبدیلی
دی وی پوس وخت کې پاکستان د چاپریال د بدلیدو علامه په ډیر خطر لرونکو هیوادونو کې ګڼل کیږي. هغه څه چې نن دلته پیښېږي شای په راتلونکي وخت کې لا زیات شي او موږ باید ځانونه ورته تیار کړو. د کراچۍ د شهر د امړسوي کسانو اکثره به وزل او زړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي لامل امړسوي دي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره نن د اتریش پلازمینه ویانا ته ځي. د بهرنی چار وزارت ویاند جان کیربی پرون په یو بیان کې دغه اعلان وکړ. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، روسیا، چین، بریتانیا، فرانسه او جرمني به نن د غټړون پاړه خبري وکړي چې له مخې به تهران د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. یوې موافقه ته د رسیدو لپاره د جون 13 وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی خبرداری ورکوي چې دغه جګړه ځپلې هیواد قحطۍ ته ورنږدې سوی، ځکه چې دوه کاله مخکې 1 میلیون وګړي بشري مرستو ته ضرورت درلود، هلدا چې اوس دغه شمېره 1.5 میلیونو کسانو ته رسېږي. اسماعیل ولد شیخ احمد وویل د عربي نړۍ په دې تر ټولو بېوزله هیواد کې بشري ستونزې د جګړو له سختېدو سره زیاتې سوې او مسؤلیت یې ټولې خواوې لري. په یمن کې د حوثي اخیانو او ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله 60 میلیونه وګړي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او له 1 میلیون وګړو زیات هم له خپلو کورونو بې ځای سوي دي. د یمن بندرونه تقریبا ټول محاصره دي چې له امله یې د هیواد ته د بشري مرستو رسول ډیر سخت سوي. خو د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویل چې یوه کښتۍ چې زر ټنه خوراکي مواد پکښې بار دي د یمن حدیده بندر ته رسېدلې ده. د ناتو تړون غړي هیوادونو ژمنه کړې چې د چټک خبرګون لپاره د ګډو ځواکونو پوځي ظرفیت به په تدریجي ډول لوړ کړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې تړون د دفاع وزیرانو ته په دې اړه وویل: موږ په پیل کې پریکړه وکړه چې د ناتو د چټک خبرګون ځمکني، هوایي او سمندري ځواکونه پیاوړي کړو او شمېر یې 40 زرو ته لوړ کړو. مخکې موږ 10,000 پوځیان درلودل چې زیاتېدل زموږ پرمختګ څرګندوي. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د ممکنو لاسوهنو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د حملو له ګواښه د اروپا د ساتنې لپاره د ناتو تړون ته د زیاتو مرستو ژمنه کړې ده. د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي د باستن ښار د بمی چاودنو تورن جوهر څارنایف په رسمي ډول په مرګ محکوم کړ. څارنایف پرون د محکمې په جریان کې له خپلو قربانیانو بخښنه وغوښته او ویل چې زه دا غومړینو له امله چې زه یې مسؤول یم او دغه د رد او دغه درد او خرابې لامل چې تاسو ته می اړولې او نجبرانیدونکې دی بخښنه غواړم. یو شکلن څارنایف چې چچنټبرې ماسلو په کوچنوالي کې امریکا ته تللی او په 2012 میلادي کال کې د متحده ایالاتو تابعیت ترلاسه کړ، په می میاشت کې قضایي هیئت د اعدام په سزا محکوم کړی دی. د باستون شار د 2013 کال د اپریل د 15 نیټه د منډو سیالي کې دوی به میچاودنی د 2001 کال د سپتمبر د 11 تروریستي حمله وروسته په امریکا کې تر ټولو ناوړه حمله بلل سوی دی. په دې حمله کې چې جوهر او د غم شرور تیمور لنګ څارنایف په ګډه کړی وي، درې کسان مړه او 204 شپته نور ټپین سوی وو. په ټپیانو کې 1100 پښې له لاسه ورکړې دي. او د فرانسې او امریکا ولسمشرانو پرون په دې اړه چې امریکا د یو شمیر فرانسوي مشرانو د مکالمو په اړه پټ معلومات لټول کړي خبري وکړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په صراحت وویل دا سفالیتونه به چې شای په خواسوي او د متحدانو لپاره د منلو نه دي پایت رسیږي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
د قاسم سولمال مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غواړي ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د لوړ پوړي چارواکي هغه خبره رد کړه چې ویلې دي د افغانستان د حکومت په غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاریو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته.
د افغانستان د جمهوری ریاست لمړی مرستیال وایي که جمهور رئیس ورته هدایت ورکړي په ډېره کمه موده کې به د هیواد شمال له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي.
با مردم افغانستان با نیروهای امنیتی ما اطمینان میدیم در شمال اگر بر ما شورای امنیت سرقماندان ایالات قوی مسلح هدایت بته یک دفعه نیست ما این کار کرده باشیم.
ایسا خان ارمانی چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ورته یو موټر ورکړی زیات در پیژنو. هغه سرتیری چې د ملي شورا پر ودانۍ د حملې په شنډولو کې ونډه لرله
نورور در تمام تزگون کش کرده و شرانه نکه دو تاق چپا که تاق چپا که یاو یاو بمو بک در تاره و شپک نفر می پزیم واره در منزه وڑی.
ده افغانستان پاده پرزین نور موضوعاتو پا پر راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی؟ په پروګرام کې مو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي ادارې د وروستیو ادعاو په باب چې په تېرو 14 کلونو کې د پوهنې په چارو کې په سلګونو میلیونه ډالره بې ځایه لګول شوي د پوهنې له پخواني وزیر فاروق وردک سره خبرې کړي دي.
په دې 14 کالو کې امریکایي ډالر میلیون یې په ځای پرېږده، 100 میلیون یې په ځای پرېږده، میلیون او سنټ یې نه دی ورکړی. البته لګولې به وي، خو زه ادعا نه لرم چې دوی ښې لګولې که یې بعد یې لګولې، دا د دوی کار دی.
د انصاف په لټه کې بل اونیز پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان ملي امنیت شورا د پاکستان په امنیتی او د بهرنیو اړیکو په چارو کې د صدر اعظم د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ خبره رد کړه چې ویلي دي د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو ترمنځ ګډ تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د پاکستان صدر اعظم سلاکار پرون ویل د دواړو هیوادو د استخباراتي ادارو ترمنځ دغه سند د افغانستان د حکومت په غوښتنه لاسلیک شوی. خو د افغانستان ملي شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یوازې ابتدایي کار شوی دی. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ګډ تفاهم سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. سرتاج عزیز پرون د خپل هیواد په ملي شورا کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو ترمنځ د ګډ تفاهم سند د دواړو هیوادو امنیت ته حیاتي اهمیت لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی وایي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته. کله چې ولسمشر غني پاکستان ته ولاړ، له پاکستان نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل جدیت ښکاره کړي او خپله وړتیا ښکاره کړي چې لکه د پیر په شان به د افغانستان سره لوبه نه کوي. نو له همدې امله افغانستان د پاکستان نه یو شمېر تضمینونه وغوښتل او د دغو تضمینونو په جمله کې دا وه چې پاکستان باید عملا د افغانستان سره همکاري وکړي او د افغانستان سره معلومات شریک
کړي. د ښاغلي منلي په وینا د دواړو هیوادو استخباراتي ادارو پر داسې سند ابتدایي کار کړی او پر تخنیک کی ارخی خبری روانی دی. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلی په ورستیو کې د افغانستان او پاکستان روابط شوسوی او پراتلونکي کې بل پرمختګ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار نجیب منلی په وینا
افغانستان کې ځینې کارښت چې نو ورته په شاته روابط خشي او پاکستان کې ځینې کارښت چې نو ورته په شاته روابط خشي هغه په خپل سیاستونه کې د افغانستان او پاکستان روابط هم خشوي او هم واضح شوی دي. کوم ګټه روابط لا تر څه په هغه حد کې نه دي
سرتاج عزیز په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت لامل اندیښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د آسیا زړه کانفرنس په څلورمه سیمه ایزه غونډه کې به چې په اسلام آباد کې کیږي پر دې خبره بحث وشي. سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې یوازې وسلوال طالبان ګواښ نه دی، بلکې د ازبک وسلوالو یو شمېر ډلې او د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا داعش دغه اندیښنه لا زیاتې کړې دي.
و امر دلته د افغانستان ملي امنیت شورا د پاکستان په د بهرنیو اړیکو او په امنیتی چارو کې صدر اعظم د لوړ پولي سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي دي د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ ګډ تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. تر دې مخکې سرتاج عزیز دغه راز د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې کچېرې پاکستان د په قبایلی سیمو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پوځي عملیات نه وای کړی د افغانستان امنیتي وضعیت بلدي هم خراب وای. خو افغان چارواکو هم هغه دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې دغه عملیاتو په نتیجه کې یو شی چې په افغانستان کې د امنیت له خرابېدو سره مرسته کړې ده چې له هغې خوا وسلوال دی خو راوختي او په دې د افغانستان په خاوره کې تخریبی اعمالو ته مخه کړی. د سرتاج عزیز دغه راز د افغانستان د سولې په اړه هم ویلي وو چې پاکستان غواړي چې د سولې بهیر ګړندی کړي. له دې مخکې د چین په اورمچی ښار کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د یوې غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه او د یوې بلې غونډې لپاره هم په نږدې راتلونکو کې زمینه برابروي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
آیا په افغانستان کې به وسلوال طالبان برلاس شي او که د اسلامي دولت ډله یا داعش چې په ویل کېږي په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه زیات کړي؟ دا هغه موضوع ده چې نړیوالو ورځپاڼو پرې ډېرې لیکنې کړي. جانه خالکوزی نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې.
فارن پالیسی خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د طالبانو راتلونکي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي دا چې له طالبانو څخه ملاتړ مخ په کمېدو ده او د اسلامي دولت ډله د پراختیا په حال کې ده، طالبان ممکن د ژوندي پاتې کېدو لپاره په یوې سیاسي ډلې بدل شي. خبرونه لیکي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د طالبانو د جګړې لپاره دوی نوې جبهې پرانستل کېږي. یوه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پراختیا او بله دا چې پاکستان د طالبانو نفوذ ته یو ستراتیژیکي ګواښ مخامخ کړی. د خبرونې په باور تر ټولو مهمه خبره دا ده، پاکستان چې له 2001 کال راهیسې د طالبانو ملاتړ او پالنه کوله، داسې ښکاري چې د چین، سعودي عربستان او افغانستان د فشارونو له امله د طالبانو له ملاتړ څخه لاس اخلي. د خبرونې په باور دا دوه غیر مترقبه چیلنجونه د طالبانو مشرتابه اړ کوي چې د اوږدې مودې ژوندي پاتې کېدو او سیاسي راتلونکي لپاره په خپلې جنګي پالیسۍ له سره غور وکړي. فارن پالیسي خبرونه وړاندې لیکي لوکوم ورځ چې اشرف غنی د جمهور ریاست په څوکۍ ناشته له اسلام آباد سره د خصلوک پالیسی مخته کړي او د همکارو دولتونو په خاص ډول د چین په مرسته په پاکستان فشارونه زیات کړي چې طالبان د خبرو میسته کینوي او یا هم په خپل خاور کې لټولو وسلوالو سره مقابله وکړي. فارن پالیسی لیکي پاکستان په ظاهر کې دغه فشارونو ته غاړه ایښي او یا هم د دې هیواد ملکي او پوځي مشرانو د خپل امنیت د خرابېدو له امله د طالبانو په اړه له توقع خلاف بیانونه ورکړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف مې مشک کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو په سرانه حمله وغندلې او ویل چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدای. د پاکستان د پوز لوی رئیس جنرال راحیل شریف هم ورته څرګندونه وکړي. د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنۍ اړیکو کمیټي رئیس اویس احمد خان لغاری د روانې میاشتې په سر کې وغوښتل چې اسلام آباد باید د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د ښه نیت په بدل کې د حقانی شبکه او طالبان کابل ته حواله کړي. فارن پالیسی د تحلیل پورسته برخه کې لیکي طالبان به د وخت په تیریدو سره د منابعو په کمیدو او د ناهیلیو له امله د پوځي څنګه په څنګ کې په افغانستان کې په موازي ډول سیاسي حرکت پر مخ بوزي او ځینې مشران به د خلکو د زړونو خپلولو په مقصد په ځینو ادارو لکه قضا او امنیتي برخو کې ځای په ځای شي. په دې توګه به طالبان د خپلو سیاسي ګټو او ژوندي پاتې کېدو لپاره شخړې کمې کړي. امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ملي پوځ د سرتیری عیسی خان د زړورتیا او وطن دوستۍ په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي 28 کلن عیسی خان ډېر لږ وخت درلود چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې له ځان وژونکي حملې وروسته ځان سنبال کړي او وایي د هېڅکله د داسې سختې چاودنې غږ نه و اورېدلی. ورځپاڼه لیکي د عیسی خان په غوږونو کې د چاودنې غږونو انګازې کولې، خو دغه زړور پوځي او نور ملګري د څو ثانیو لپاره د کانټینر تر څنګ چې دودونو او لوګیو فضا ته رکړې و ودرېدل. عیسی خان د تجربې له مخې پوهېده چې په چاودنې پسې انتحاریان ودانۍ ته داخلیږي، هماغه چې M14 ټوپک ته لاس کړ او د ده په وینا بسم الله کړه او شپږ وړه ترورستاني یو په بل پسې ووژل.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایداد باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې. بیا د ونې وړ بولو چې نن په دې پروګرام کې بیا هم د سولې او ناامنیو موضوعات څېړل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ او نظر هم لرئ د ازادۍ راډیو له لارې نور اوریدلی شي. ازادۍ راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. بیا هم د ناامنیو په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال وایي که جمهور رئیس ورته هدایت ورکړي په ډیره کمه موده کې به د هیواد شمال له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي. جنرال عبدالرشید دوستم په داسې حال کې چې د سهشنبې په ورځ د ملي اردو سرتیری عیسی خان ستاینه کوله ټینګار وکړ چې د شمال د نیولو لپاره به کله هم د افغانستان د دښمنانو هیلې امپوره نه شي. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي که د جمهوري ریاست مرستیال کومه طرحه لري باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې عملي کړي. یوسف خان ځدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د هیواد په شمال او شمال ختیځو سیمو کې خلک د نامنیو په وړاندې د حکومت په کمزورو کړنو بې باوره شوي دي، د جمهوري ریاست لومړی مرستیال ډاډ ورکوي چې د افغانانو د وینې بدل به له دښمنانو واخلي. د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ملي اردو د یوه سرتیري عیسی خان د ستاینې په مهال وویل که هر وخت د جمهور رئیس لخوا د ته اجازه ورکړل شوه په ډیره کمه موده کې به د هیواد شمال له مخالفینو پاک کړي. ښاغلی دوستم وایي د افغانانو دښمنان به کله هم خپلو هیلو ته ونه رسیږي.
به مردم افغانستان با نیروهای امنیتی ما
د افغانستان خلکو او امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکوم چې که د شمال د امنیت لپاره ماته هدایت راکړل شي نو زه دا کار کولی شم. اسامه بن لادن، ملا محمد عمر او حقانی ټول ما پیژني. د خدای په مرسته به یا دا ډلې تسلیمیږي او یا به نیول کیږي. افغانان نور د طالبانو او داعش د بیرحمانه وژلو تحمل نه لري.
کشتارهای بیرحمانه طالب داعش ته نداره.
بلخوا په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې تل د بېلابېلو ډلو لخوا د پوښتنې سره مخ شوي دي، ښاغلی دوستم ټینګار کوي چې د جنګ د ختمېدو یوازینۍ لار د مخالفینو سره د سولې خبرې دي. هغه وایي د ملي وحدت حکومت سیاست دا دی چې د طالبانو سره د خبرو اترو موضوع تعقیب کړي او له دې لارې یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د اسلامي جنبش ګوند او د جمعیت د ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور په مشرۍ په شمال کې د امنیت د ټینګښت په خاطر د یوه ایتلاف د جوړېدو راپورونه هم تازه خپره شوي دي. له دې وړاندې عبدالرشید دوستم د خپلواکه دفاع په نوم هم یوه طرحه د افغانستان د امنیت شورا ته سپارلې وه چې له مخې یې نوموړي غوښتل د هیواد د شمال د امنیت په خاطر د زرګونو جنګیالیو څخه یو قوت جوړ کړي. په همدې حال کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره باید هر اقدام د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره شي. افغان کارپوه ناظم ګل ځدران ازادي راډیو ته وویل
دوستم کولی شي چې ریاست جمهوریت د مرستیال په صفت باندې دولت کې دننه مرسته وکړي د سولې او امن په تامین کې. موږ په تیرو کلونو کې د ډایاک د ډی آر په پروګرامونو کې دا غیر مسؤول مرستې کومې موجود وې هغه غیر مسلح شولې او موږ بیرته بیا د صفر حالت ته باید ونه ګرځو. که څوک دلته مرسته کوي هغوی د دولت په چوکاټ کې مرسته وکړي.
له دې سره سره چې افغان حکومت په دې هیواد کې د تلپاتې سولې په خاطر د ګاونډیو هیوادونو په شمول په نړیواله او سیمه ییزه کچه د ډیپلوماتیکو لارو چارو هڅې کړي، خو لیدل کیږي چې دې کوښښونو سمې نتیجې نه دي ورکړي. کارپوهان او عام افغانان وایي دې باور ته رسیدلی چې یوازې د افغانانو یووالی د همغږۍ د روحیې پیاوړي کول، د امنیتي ځواکونو ته څنګ ودرېدل او د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلې له منځه وړل کولی شي د امنیت د تامین ښه لار ثابته شي.
و امرودل چې د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي که جمهور رئیس ورته هدایت ورکړي په ډیره کم موده کې به د هیواد شمال له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي. د دوستم دغه اراده هغه سرتیري عملي کړه چې ده هم وستای او ورته موټر ورکړ. عیسی خان ارمانی د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوال برید په ترڅ کې ځان وزلاو شپږ وسلوالې ووژل. عیسی خان ارمانی ته هم ولسمشر کور ورکړ. دغه راز د نورو خواو څخه هم دی ونازول شو. په لغمان کې یوه څلور لاره هم په نوم ونومول شوه. خو عیسی خان ارمانی څوک دی؟ اجمل تورمن به زیات را وپیژني.
د جوزا نه ویشتمه د افغانستان په ملي شورا موټر بم چاودنه او د وسلوالو مخالفینو ډلې ځه حمله.
ناتفسین هیڅ ګپ نشته. ناتفسین وکړي زیبای محترم
دا پیخه یو تل زیګوي یو غازی عوام همدا وایي او عکسونه نیمه شپه د کابل په واټونو سړی فیسبوک کې نړیوال کوي. د افغانستان بهر هم نوم پر شبو او د میړانې کیسې کیږي. خدا څوک ده
عیسی خان ارمانی ما د وسلې ولسمه پرکی دا ول لیوا سلورم کندک د قراغا ټولی بریتمل تغه لسنی بجې شوخا وی چې پوتا کینا سو یو نسا په خطرناک چودنه وشول. دا زمون کانتینر د کانتینر شاتم چودنه وشلو مې بیان کی صرف کانتینر د چودنه زی موانې و ډیر لاندو ډیر خطرناک غړز یو کوچ غوګونه زمنګار سره ډوب کول ته تیار شول کانتینر کې چې شی سامان او تختې وکنه وی ټول را باندې راو غرزولې نو ور سره په منډم شو نو خدای شته مان ما خپل سره نه درک ونه و نو یو مل ټوپک می پلاس راغی دانډی والانو نو مازر کی ویل چې اتمن داخله تا 14 نه وکړه د سره ډلېس خلک مشته غواړي شرانه نه وځي په پارلمان باندې او ساتونو ساتونو جنگو کې خلک د مینځه ټول ویسي نو مرمې می تیر کړ د کانتینر په دروازه کې مرتزنګون کې شو نو تیار اغه موټر به می ځان ته دروازه جوړ کړم وانه و غرزوله نو دې پسې پیاده را مارش کړل ټونو سو شاته ودروته کوشلل د راکټو کښې شو په می د سیانو سره راخوشو نورور در تمامه ته زګون کښ کړو شرانه نه کېدو ټاخ چپاک ټاخ چپاک یو یو بم بوګ در تاړو شپږ نفر می په ذمہواری د مینځه وړي
ایسا خروی سرباز دی له سر سره لوبي کوي نو زکه ور سره د مرګ ویرا نه ده پوښته
باز په نوم یادی ګو سرباز سر سره مونږ همیش بازی کوو نو چې سر سره بازی ونه کې د څه خوار کار نه دی چې چا سره مخامخ و جنگيږي او سینه دې ورته مخامخ نیولی او جنگيږي نو دا د سر په بدله کې کېږي نو ما د سر نه ځان تیر کړو ځکه مې مقابل کړو سره جنگ کړه ده
د کابل په واټونو لارو او کوڅو کې د عیسا خان لاکسونو یوازې نور نه په خپل دای هم خوند اخلي
دته نه خوند اخلم زم چې زما کسونو نور خبرې شي په خارج ملکو کې لازړون شي دا خو مل افغانستان د خپل ملک ده
عیسا خان چې ولسمشر یې یوازې په تلویزیون لیدلی وو د هغه ملمکی کی او غنی د کور کلی ورکوي
ولسمشر راته خپل دریو تاکه کور راکو ماوینه اول راته خسته موټر راکو نو نور هم ډیر دوستان دي تر اوسه نازولې ما نو نور دوستان ډیر هم دي د خیر نور پس دې مو نازي
د خشه سرباز عیسا خان ژوند اوس بدل شوې ده د وی نور چارې خو پریک ده چا سره د خبرو وخت هم نه لري
ولا ډیر زیات تغیر راغله ده پهلن خاطر دې چې زه په دې خپل ځړ کې وایم چې ته سومره پسمانده یا وادي خشره سرباز وي برتمل وي او نن سبا تاسو خلک ګرځي او چاته رسیدګي نشي کولای چې ور سره خبره خالی وکي نور کار خو پرې ده مطلب خبره ته شي خبره نو زه ډیر د دې وخت کې یو جون نه یو خاطره لرم او غلرم چې زه چاته په دې وخت کې نه رسیدګم او تاسو یو
خو عیسا خان ته اوس یوازې خوشاله یو مخنه ده کړی د غچ ټوپک هم ساری خدای وای هر څه ته غاړه ورکړی دا
ما په دې وطن په لار او د افغانستان د ملت په خاطر ځان سکه چې خپل کورنۍ پیدا کوم هغه ورځ چې ځان خاطر کې اچول او سنگر مې نیول او دښمن مې د مې زوړو نو هده دې معلومې دوه کزي وشته و دغه دښمنانو سره واسکټې و دز مې پکړه و 14 نه کړه خو بیا هم د مې زتلو خو ما خطر هر څه په ځان منل ځکه مې دا کار کړی دی او ټول نړیوالو دغه ګوري مې چې دا کار چې څوک یې اغاتمن دا خطر یې سره قبول کړي په ځان د پامل او خپل
د عیسا خان هم کاغو شملګری هم نیغ نیغ کیږي او د خپل ملګری میړانه خپل کړي خلک هم ور سره یادګاری تصویرونه اخلي او خای په خپل البومونو کې ورته ځای ورکړي د جوزا د 28 نیټه د افغانستان په ملي شورا د موټر بم چاودنی او د وسلوالو مخالفینو د ډلېز حمله اتل او غازی همدا عیسا خان پیشندل شوې ده
زمان ته مې سلام کې به مې لوکو خپل وطن تلار شو لنګار کې وسوس په وکو زچ زلغمان ته
د عیسا خان ارمانی په ویارمو د سندره خبره کړه عیسا خان ارمانی په اوایلو کې په البته په لومړیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د لغمانی په نوم شهرت وموند، خو وروسته د آزادۍ لرو سره لکه څنګه چې مخکې مو واورېده وویل چې زه عیسی خان ارمانی یم. په هر صورت هغه داسې څه نه دي کړي چې هغه د یوازې په یو سمت یا یو قوم پورې محدود پاتې سي، خو نن ورځ هغه ته ټول د افغانستان د ملي اتل په سترګه ګوري. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د پوهنې په وزارت کې د فساد او د پیسو د بې ځایه لګولو د وروستیو تورونو په باب مو د پوهنې له پخواني وزیر فاروق وردک سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړي. د انصاف په لټه کې بل اونیز پروګرام هم درته خبرو. خو اوس به قسیم سولمل ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخي په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل سي او د دفاع وزیران به د غرس په هیواد کې د ناتو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبري وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه په افغانستان کې د حالاتو له خرابېدو اندېښنه لري او باور یې څرګند کړی چې د دې هیواد له څلور دېرش ولایتونو څخه په 15 کې د اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش فعال ده. د امریکا خزانه وزارت پرون پر مولوی عبدالرشید بلوچی ادا کیږي د طالبانو جګپړې غړې دی او یو کلمخ کې افغان چارواکو نیولې بندیزونه ولګول. د کورونی چارو وزارت وایي چې په ننګرهار کې 340 او 1 کیلوګرام هیروئین چې په یو هینو ډول موټر کې ځای پر ځای سوی تر لاسه کړی دی. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې د سختي ګرمۍ لامل د مړو شمیر له 900 زیات شوی دی. د امریکا د بارنی چارو وزیر جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره نن د اوتریش پلازمینه ویانا ته ځي. د یمن لپاره د ملګر ملتونو ځنګړی استازي خبرداري ورکوي چې دغه جګړه ځپلې هواد قحطۍ ته ورنږدې شوی، ځکه چې دوه کاله مخکې 1 میلیون وګړو بشري مرستو ته اړتیا لرله، حال دا چې اوس دغه شمیره 1.5 میلیون کسانو ته رسیږي. د ناتو تړون غړي هیوادونو شمنه کړې چې د چټک خبرګون لپاره د ګډو ځواکونو پوځي ظرفیت به په تدریجي ډول لوړ او شمیر به 40 زرو ته ورسوي. او د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي د باستن شار د بمی چاودنو تورن جوهر سرنایف په رسمي ډول په مرګ محکوم کړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. غوړې ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګ. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. خو اوس به هم لاړ شو د پاکستان د سن ایالت په تیر بیا کراچۍ ښار د وروستۍ ګرمۍ وضعیت ته چې ورځ تر بلې د مړو شمیر پکې زیاتېږي. د پاکستان د سن ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې د تودوخې یا د ګرمۍ د زیاتوالي له امله د مړو شو کسانو شمیر پرون نور هم پورته ولاړ. چارواکو ویل چې 115 نور کسان د زیاتې ګرمۍ له امله مړه شوي، چې په دې سره د مړو شمیر له 900 څخه هم پورته شوی دی. نور جزئیات به له پېښور د ازادي راډیو خبريال زبیح الله شفق راپور کې واوري.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له 13 ورځو راهیسې د تودوخې له امله د وژل شو شمیر مخ پر زیاتېدو دی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچۍ ښار په بیلابیلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي له 13-15 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او هوس له امله د وژل شو شمیر تر 900 اوښتی، چې تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي دي. د دوی په وینا یوازې د چهارشنبه پرس په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 115 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ، چې ډېرې د کراچۍ اوسیدونکي وو. د چارواکو په وینا د کراچۍ په جنا عباسي لیاقت نېشنل او نورو روغتونونو کې بیړنۍ وضعیت اعلان شوی او لا هم دغه روغتونونو ته د تودوخې له امله د 200 شو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري. د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څنګه مشر ډاکټر سیمی جمالی د پنځمه په شپه د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې کسوم په کراچۍ کې تودوخه زور لکه کم شوه، خو لا هم روغتون ته د جلوخلو ناروغانو د لړول لړۍ دوام لري. د جمالی په خبره په تیرو څو ورځو کې یوازې د دوی پروختون کې درې سوه لس کسان مړ شوي چې د کراچۍ په تاریخ کې ساری نه لري. په تیرو څلورو ورځو کې زموږ روغتون ته دومره جل وهلي ناروغان راوړل شوي ول چې په تاریخ کې ساری نه لري. تر اوسه پورې موږ نږدې د اووه نیم زره ناروغانو درملنه کړې او د دې تر څنګ تر دې دمه یوازې زموږ په روغتون کې د تودوخې له امله درې سوه لس کسانو خپل ژوند بایللی. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د سند اعلی وزیر او نورو ایالتي وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې د مرکزي حکومت پر ضد احتجاج وکړ او په دې ایالت کې د تودوخې له امله د مالي زیان مسؤلیت د نواز شریف پر حکومت واچاوه. دوی پر نواز شریف نیوکه وکړه چې د روژې په پیل کې له ولس سره ژمنه کړې وه چې په دې میاشت کې به برېښنا نه قطع کېږي، خو د دوی په خبره د روژې میاشت له پیل راهیسې د برېښنا قطع کېدل د پخوا په پرتله زیات شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو د ملي ادارې چارواکو خبرداری ورکړی چې په نړیواله کچه په چاپیریال کې د بدلون له امله ښایي په راتلونکو کې په کراچۍ او د پاکستان په نورو سیمو کې د تودوخې دا ډول څپې نورې هم راشي. کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر سوداګریز مرکز ګڼل کېږي چې شاوخوا شل میلیونه خلک پکې ژوند کوي. که څه هم دغه ښار له پخوا راهیسې د څښاک د اوبو او برېښنا له کموالي سره مخامخ دی، خو سږ کال د دوی ستونزې د برېښنا د اوږدمهاله بندښت له امله د پخوا په پرتله څو چنده شوي دي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازری په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د غخ پرونه مو د پروان ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړي ده. دی وایي چې د دوی په کلی کې یو غیر مسول وسلوال کس دی او په ناحقه یې د ورور وشته دی. د پروان دغه اوسیدونکو وایي سره له دې چې لدی پی خطراتو میاشت تیریږي، خود پروان ولایت د امنی قومندانۍ لا تر اوسه دا کس نه دی نیولې.
او زه د خلاصه یو وحیدین کین د خواجه خیل د کلی مربوط ده د پروان ولایت.
ستونزه مو څه ده؟
دغه دا چې په وشتم د ساور باندې د بریالي په نامه باندې ته غیر معصوم کس ده. دلته موږ په مکه کې کار کړو، د کارګر دی خاتم اجاره ورکړې دي، موږ په مکه کې ودل تر راغی د کارګرو نه بیلونه بار کې کارګرو ته کنزا وکړي. موږ چې ورغلو موږ ورته لولې د جوړوره موږ ته کنزا وکړي تر اثرونه کته کښونه کته سره کښولې موټر په موټر ته کته جکشه موټر ځان ور سره باندې جوړوره بندول په وخت کې داس د مرمه یو شخل لا ټول د اثرې ته خلاف بیل خپل کار پروان ولایت مری ټوکړه خپل زخمی ولی د وایتان راغله خپل ټول گزارش ولی ک دا مغشپه په خیال برسی د سایه وکړه چې راځي د زمينه چون لري د زمين سایه تر راغله دا موږ باندې ترس کړای دا مقصد دولت په سیراغ نه وای چې رانه غي مغه اوله شپه په سیراغ نور څو سیرانه له یغه ما ګری دی د خپل کلی ختم کړي د رسلو نفر مساله ور سره دي خپل کار کې خلاص نو تجربه دي قضیه ور شو
دا خبرې علي چې ته وای تاورور وشته ده دا څوک ده
دا حاجی افضل په مرمه وشتلای دوه مرمه وشتلای خلکو د ټوله د قضیه معلومه ده.
حاجی افضل څوک ده؟
حاجی افضل هم دمدغه کلی ده کنه د زما ورور ده دمدغه کلی دمدغه کلی دین کای ده خپل ازمکه کې ورته راغلای ده دوه مرمه وشتلای د کشاوي موټر ته چې ځان ور سره باندې دې وخت دوه مرمه ولي خل راضی ته خلاصي غزي خپل کار
یعنی کوم مخکنه ده خصومت یا دښمنی خو نه و
هیڅ خصومت نه هیڅ خصومت دا یو جوړګیر ده مسله کال ده مقصد څو دی له کوټیزمه کولري ته وعده یې ښایي تاجدۍ یېرې پیسې ترې غواړي هیڅ خصومت نه موږ دلته پوښتنه کړی چې موږ ډېر غریب خلک یو د خپل کار پسې چا سره نه کار لري نه غرض لري نه دښمني لري ډېره لکه کمچای موږ درلودلی خو دولت کې به مخکې عوارضه هم کړې وه مقصد یو خلکو ته به معلومه چې دې سره موږ دښمني لري دښمنۍ د لحاظ یې وویشتلو یا کوم بد هم ورسولي دي هیڅ خبره نشته
اوس تاسو ورور چېرته دی
شپخانه کې دا پنځه لس ورځې بستر اوس هم راوستلی ده مقصد د هغه کې ده دوسیف په چارهکار کښې مریضه ورکړې ده په ایمرجنسي کښې بستر و بوم ته چارهکار ته هلته علاج و نه شي بیا به ایمرجنسي ده بوته ایمرجنسي کښې اوس پروت ده په ځای کښې درې میاشتې بعد بیا باید ایمرجنسي ته لاړ شي بیا عملیات شي مقصد مشکلات یې لږ ډېر دي
دا په دې معنا چې امنیتي مسؤولینو د دې مسلې پوښتنه نه ده کړې او دا کس یې نه دی نیولی تاسو همدا وایې
مقصد اوله شپه پسې راغلي نه وایي چې پیدري نه وایي او شپه پسې راغلي مقصد کور ته یې ورته کولی چې بریالی چېره بریالی نه شته بررسي د ساحه یې کړې ده دغه ځای کښې چې سړی ویشتلی ده هلته تللي بررسي یې کړې او نور هېڅوک نه دي ځاته یو اسکار نه ده پسې راغلی بېغمه ګرځي ته
اوس تاسو د امنیت قومندانۍ ته تللي هغوی درته څه ویلي
دا موږ نه یې ورغلي بیا موږ په خپل زخمي شوي خپل زخمي د مرګ حال وه خپل زخمي تداوي موږ ایله وکړه حتی چې هغه خلک دي سره همکاري کړې ده مثلا دردېدل یې ورسره کړی هغو ته اوس خبره لېږي چې زه به تاسې سره ګورم زه تاسې یې مولم تاسې هم نه پرېږدم تاسې همکاري کړې ده یا هم کومه خبره ما فاق کښې کړې ده مقصد خل تاجدۍ همکاري کښې دوستان یې دي ای نه هغه خل تاجدۍ خلاص
تاسو نو څه غواړئ
موږ دغه غواړو قومندان صاحب د امنیت سره وغږېږي تا دغه مسله ورته وی ولې دا سړی نه نیسته
باید ووایو هڅه مو وکړه چې له بریالي سره چې ویل کېږي غیر مسؤوله وسلوال قومندان دی اړیکه ونیسو خو بریالي نه شو نو د پروان ولایت د دغه اوسېدونکي ستونزه مو د پروان د امنیت له قومندان محمد زمان مموزي سره طرحه کړه یو کس موږ ته د خالزیو له سیمو نه زنګ وهلی هغه وایي چې یو غیر مسؤول وسلوال کس د ده ورور ویشتی دی دا وایي د ساوت په میاشت کې دغه پیښه شوې خو تر اوسه تاسو دغه غیر مسؤول وسلوال کس نه دی نیولی تاسو په دې اړه څه وایې
بلې موږ هغه تاریخ دقیق چې مانه نه تقریبا دوه درې هفتې کېږي لا زیات موږ ته د خالزي نه احوال راغی د موږ اوزی چې دلته یو نفر چا په مرمۍ ویشتلی ماښام مانځنه وروسته موږ پولیسو ته وظیفه وکړه پولیس لاړو منطقه یې د نږدې نه بررسي کړه نو مجرم فرار کړی منطقه کښې که کله را ځي نو د غله په شکل را ځي کله چې غل را ځي نو دوی که چېرته لوی اطلاع اخلي یا کوم نور دوستان وي د خلکو همکاري د پولیسو سره نهایت مهمه ده خل چې همکاري ونه کړي نو موږ خو یو اصول د دنیا هم نه دي او د دولت هم دومره توانمندي نه شته چې موږ هر کور باندې پیرهدار وګرو کله د وطن کښې شته دي خصومتونه دي دا چې بیا موږ پوښتنه وکړو سړی ونیسو خصومت ونیو خلکو نه پوښتنه وکړو دا متضرر نه پوښتنه وکړو چې تاسې وجه څه وه ولې سړی ویشته ولې ویشته بوا څه وجه چې خصومت هم نه وو جنجال هم نه وو دا سړی لیوانۍ ده خلکو دي خامخا څه مشکل شته منطقوي موږ پیګیري کوو انشاءالله دې رابطه تدبیر لرو بلې
د دې ورور نه بلکې وایي چې نور خلک هم ځوروي
کله چې اطلاع را شي موږ د هېڅ چا پروا هم نه لرو هر څوک چې موږ یې په دنیولو کښې هېڅ معذرت نه لرو خو که کله خلک موږ سره همکاري وکړي موږ خلکو نه په غوښتنه دا ده که کله دغسې مفسد خلک یوازې دا ده نور مخرب مفسد لګول ګرد خلک چې منطقه ته متضرر کېږي موږ ته وښیي نور نه کېږي تلیفونونه شته دي تلیفون خصوصي دي موږ ته زنګ وهي دي ما نمبر ټولو خلکو سره شته کنه موږ د پروان ولایت کښې د صندوق د شکایت صندوقونه نصب کړي دي تقریبا ډېر یو ځایو کښې صندوق شکایت د پولیسو که څوک مشکل لري حتی موږ داسې په راډیو کښې په تلویزیون کښې تاسې راډیو طریقه هم دا خبره کوو که زموږ د پولیسو نه څوک شکوه لري په قد د موټر نمبر سیریال دې واخلي یعنې موټر نمبر واخلي موږ ته تلیفون وکړي یاداشت کړي دي موږ هغه کښې جرات کوو ځکه چې دا جامعه ده هر نو مشکلات شته دي تنه خلک نه بلکې حکومتي خلکو کښې مشکل شته دي اکثریت موږ کوشش کوو دوی ته موږ عجز نه وي چې موږ څوک نه شو نیولی بلې
مخکې له دې نه تاسو داسې موارد درلودل
خو ډېر زیات دا خو افغانستان ده ډېر زیات داسې موارد شته دي چې خل ولګرد خلک هلته غله وو راغله په دې چاکل رباد کښې موږ چې پسې ورغلو ډزې وکړې ډزو په نتیجه کښې مړه شول وویشته مړ شو دی په دې مړی هم ورته راوړ ډېر غل وو بله شپه یو کور ته یو سړی اوښتی و چا ویشتلی وه کوراله و ملکړی وو تېره میاشت کښې موږ دوه کسه ویشتي وو د زخمیانو شفاخانه کښې بندي دي دا غله دي مسله غله ډېر زیات موږ دسې نیولي تقریبا د پنځه سوه نه اضافه خلک یو نفر چې دلته تېر کال دوه درې کاله مخکې یو واده کښې نصیب هم اچولی وو هغه کښې تقریبا څلوېښت کسه څه مړه وو څه زخمیانو هغه هم ونیوو موږ تقریبا د پنځه سوه نه زیات مجرمین نیولي محبس ته هم سوارلي په سلهاو کیلوګرامه زرهاو کیلوګرامه مواد مخدر هم نیولي
یعنې ستاسو فعالیتونه ډېر د خلکو په همکارۍ متمرکز دي
دې کښې شک نه شته چې خلکو همکاري نهایت مهمه ده خلق باید من سره همکاری وکړي چې خلق همکاری ونه کړي دا وګوره د افغانستان تشکیلات زه خبره کوم یوازې د بګرام ولسوالي 2,60,000 نفوس لري او زموږ ټول د پولیسو تشکیل 8,000 ده دا اوس د دې خلکو دومره دومره اراضي دومره ځمکه دومره ځنګلزات ټول باغونه دي دیوالونه کې تاو دي د خلکو چې خلکو سره همکاري وکړي د مشکل نه حل کېږي خلکو همکاري ده چې موږ دومره موافقه لرو همدا اوس هم کلی موږ سره همکاري وکړو دغه سړی دوه هفتو کې مونږ نه شو
دغه سړی چې اوس شکایت کړی دی دوی څه وخت تاسو ته درشي
چهار وخت دروازه خلاصه ده دوی ته هر وخت شرشي
تاسو ژمنه کوئ چې له دوی سره به همکاري کوئ او مجرم به چهار چیرې وي هغه به نیسئ
افغانستان په هر ولایت کې د دوی د خښې مونږ نه شو
کور ودان قومندان صاحب تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت څه دی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو زه اجمل تورمانم او په دغه خبرونه کې مو د افغانستان د پوهنې د وزارت د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردغ سره وغوښتل چې مرکه وکړو خغلې وردغ خبرونه ته خره خلاص
تورمان شبار کله راغلی قدمونه په لمو
مننه کور ودان جناب وردغ صاحب پښتنه بل دې ځای پایل کو چې په دې وروستیو کې د امریکا سر مفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې ویلي دي چې په پوهنې وزارت کې په یو اندازه اختلاس شوی دی بیا تاسو په خپل مرکه کې د رسنیو سره او په ځانګړي ډول د ازادي راډیو سره د یو توتیا بلل ده فکر کوئ چې ولې توتیا هغه هم د پوهنې وزارت په وړاندې یو هغه وخت چې تاسو پر اس کوئ
تشکر اجمل جان تاوتیا په دې د چې اول کې اجازه دی ویزه ډیر عذر غوړم چې همدغه کومه مقدمه چې تا شروع کړه د دې نه شروع کوم
مېرمن
حقیقت دا غسینه دی لکه د معلومات چې تا ترسیدلې زبا خوشاله شم چې یو کاپی دې مکتوب د سیګار در سره واخلې ځان سره کنه سیګار یو ایس یو ائی ڈی ته لیکلې دی چې د پوهنه فعلی وزیر په شپږم د جوازا په پارلمان کې په ولسی جرګه کې په یو استیو جوابیا غونډه کې وویل چې په خاني ارقام چې د پوهنې په وزارت کې مسؤلینو استعمال کړي نو دلته اتهام فرد ته هم نه دی متوجه چې فاروق وردګ وي مسؤلینو او زما په دوره کې هم نه دی متوجه په تیرو څوارلسو کالو کې ویلي په تیرو څوارلسو کالو کې د پوهنې وزارت مسؤلینو کوم ارقام چې راکړي خیالي او هوایی دي په خاطر دې چې ډونرانو ته قناعت ورکړي تر څو ډېرې پیسې تر واخلي دا ادعا ده بلخي ده سیګار مامور جکشو یو ایس یو ائی ڈی ته چې د امریکای د انکشافي بینلی انکشافي کومکونو اداره د دې لیکلي چې کدا ادعا حقیقت کنه ده یو د معلومات وکي یعنی کوم ارقام چې په گذشته کې ورکړ شوی هغه ارقام صحیح دي کې د وزیر ادعا صحیح ده ستاسو سره کوم ارقام درست ارقام دي یو دوهم اوسو 98 میلیون ډالر په څوارلسو کالو کې امریکای د یو ایس ائی ڈی له طریقه په پوهنه باندې مصرف کړی اجمل صاحب د ټول خبرو ته توجه وکړ دا وزارت ته نه دی ورکړي په پوهنه یې مصرف کړي توجه کوي دا فرق لري وزارت ته پیسې ورکول او په پوهنه باندې د خپل قراردادیان او انجوګان او د شرکتول لپاره مصرفول دا فرق لري نو هغه وسو 98 میلیون ډالر چې په څوار لس کالو کې د یو ایس یو ائی ڈی د افغانستان د پوهنه په نظام مصرف کړي وګوري چې په دې کې حیف مایل جوړ شوی څومره مکاتب خیالي دي څومره معلمین خیالي دي معلومات راټول ترڅو چې موږ اطمینان حاصل کو چې د امریکای د مالیه ورکوونکو امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې هدر نه ویتللی او لاړ نه شي دا به زه غواړم ته یو کاپی در سره واخلې د مکتوب دا راپور نه دی نمبر 1 دوکې اتهام نشته نمبر 2 د وختنه کړي وضاحت یو وخت دی ویش ائی ډی نه توجه دې وکړه اما زه اوس راځم مسایل د ځکه عامه او سیاسي ذهنیتونه د خبرې په بل رقم اشغال کړي ذهنیت عامه داسې دی چې دا الف راپور دی توجه دې وکړه اما عرض مې دا راپور نه دی مکتوب دی د سیګار لخوا یو ایس ای ائی ډی ته او څه شی دی وضاحت وختل دی اما زه درازم زه اوس اصلا او عمدن په دې کې د موضوع را تحلیل او مراد چرم یې یعنی ګرچه مکتوب دا غسه نه دی دوه درې خبرې مهمې دي نمبر 1 سیګار په خپل وایي چې وسو 98 میلیون ډالر په څوار لس کالو کې د امریکا پیسې د پوهنې په نظام لګیدلې اې دې جمله نه 24 میلیون ډالر د افغانستان د حکومت د بودیجې دي متباقي نورې آف بجټ دي آف بجټ هغه پیسې دي چې خپل د امریکا یعنی د یو ایس یو ائی ڈی لخوا د دوی د خپل قراردادیانو د خپلو انجوګانو او د خپلو امریکایانو په ذریعه باندې مصرف شوی بنا ان او هغه څلرش میلیونه ډالر هم دوی په آخر کال کې کتابونه چاپ کړي، مالی مدیریت دوی کړی، پیسې معرف ته نه دي ورکړي. خو که خیر هغه څلرش میلیونه مستقیم کومک وبولو، متباقي یو سنټ امریکایی په تیرو دوارلسو کالو کې څه زه وزیر د معارف وم، څه قانوني وزیر د معارف و، او څه اتمر صاحب وزیر د معارف و، څه جناب ډاکټر صاحب مشاهد وزیر د معارف و، څه قرقین صاحب وزیر د معارف و، د پنځه ما په شمول پنځم اوسنی شپږم بلخي. په دې څوارلسو کالو کې امریکایي ډالر میلیون یې په ځای پرېږده، سو میلیون یې په ځای پرېږده، میلیون او سنټ یې نه دی ورکړی. البته لګولی بیوی، خو زه ادعا نه لرم چې دوی ښې لګولی که یې بعد یې لګولی، دا د دوی کار دی، اما موږ ته یې په اختیار کې نه دي راکړی. نمبر یک
څنګه یې لګولی؟
زه درته وایم د مثال په ډول، دوی یوه موسسه لري د پاول بارکر په نامه، چې پخوا د موږ د هجرت په وخت کې د یوې امریکایي موسسې رئیس وای، موسسې نوم یې اوس ویر شو، زراعتی موسسه و، ده موږ تاسو پخوانی وزیر د زراعت هم کار پکې کوه، دې ته یې په روزګان کې پیسې ورکړي چې ته ولاړ شه په روزګان کې د معارف په حمایت کې کار وکړه. قبول؟ ما غوښتنه ترې کړې چې وروره دغه قرارداد چې تا پاول بارکر ته ورکړی د دې یوه کاپي ما ته راکوي چې زه پوه شم چې ته په روزګان باندې څومره پیسې لګوې، څومره معلمینو ته معاش ورکوې، څومره کتابونه چاپوې، څومره مکاتب جوړوې، وغیره وغیره وغیره، تر څو زه د ډوپلیکیشن مخه ونیسم، زه په خپله بودیجه کې هغه پیسې کمې کړم، هغه بل ولایت ته ورکړم، ځکه په یو ولایت کې تم پیسې لګوې زه هم لګوم، چې د ډوپلیکیشن مخه ونیسم، د دوکانګۍ مخه ونیسم. عذر یې غوښتی، ما ته یې تنن پورې نه د قرارداد کاپي راکړي او نه یې دا راته ویلي زه روزګان ته د پاول بارکر په نامه به څومره پیسې ورکوم. پاول بارکر د یو این جی او ډایرکټر دی، کیدای شي په لسګونو نورې داسې امریکایي این جی او ګانې وي چې په تیرو څوارلسو کالو کې دوی دغه اووه سوه نهه شپېته میلیونه ډالره پرې لګولي وي، اما چې څنګه یې لګولي، چیرته یې لګولي، څه وخت یې لګولي، چا ته یې څوره ورکړي، موقتا معلومات نه لرو. دا معلومات یې نه راسره شریک کړي، نه یې د افغانستان حکومت ته دا صلاحیت ورکړی او دا حق یې ورکړی چې موږ د دوی په قرارداد باندې پوه شو. نو زه اوله خبر دا ده چې کیدای شي زه یې ده په ادعا باندې نن ادعا نه لرم چې دروغ وایي، اما یوه ادعا لرم چې د پیسې دی جناب سیګاره او جناب یو سی آی ډي او جناب امریکې د آف بجټ لخوا په خپله مصرف کړي یې. نو که درغلي شوی، که حیف و میل شوی، که نه دی شوی، که پاک مصرف شوی، که ناپاک مصرف شوی، د افغانستان حکومت من حیث کل، د پوهنې وزارت من حیث خاص، فاروق وردک من حیث بیخی خاص، زه د دې ټولو دفاع کوم چې تا د افغانستان د حکومت په اختیار کې نه دی ورکړی، د وزارت مالیه په اختیار کې نه دی ورکړی، د افغانستان ملي شورا د بودیجه نه تایید کړی، د پوهنې د وزارت په اختیار کې نه دی ورکړی. بینان عذر غواړم، د مونږ حساب ما کوه.
بله جناب ورتک سیب، نو په دغه کلونو کې تاسو د پوهنې وزیر وای، دغه سي مخالفتونه مثلا موجود ول چې تاسو دا موضوع نه شریکې ده چې دوی کومکې، ولې مثلا تاسو یو ځل هم په رسنیو سره خبرو کې یا هم ټول کې پارلمان سره کله دغه موضوع شریکه نه ده؟
اجمل زرګونو مرتبه شریکه شوی، ما پریده د جلال احمد حامد کرزی جنگ چې غیر راوتلې د کابینې په اتاق کې، چې غیر ورسره راوتلې زما په حضور داشت کې، د امریکایي متعدد سفیرانو سره د خپلې پیسې آن بجټ ته راوړوه، دا بلکې د کورې په مخ د چغې دا بحثونه اجمل صاحب د زما او د امریکې د سفیر او د دې د سطح نه ډېر لوړ شوی. دا باندې اوباما خبر دی، دغه نه مخکې بوش په خبر و چې د امریکا کومک د افغانستان سره د افغانستان د حکومت د بودیجې د لارې نه کیږي.
یعنی تاسو جناب وردک صاحب په هیڅ ډول په پوهنې وزارت کې د فساد شتون نه منئ چې سخت ورکړه فساد موجود
دی؟ نه 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 زړګی اجمل جان، فساد به ولې نه وي شوی؟ دوه لکه او درې شپېته زره کارکوونکي دي د معارف، دوه لکه او درې شپېته زره کارکوونکي دي، دا ټول چې کار ته پورته کېږي، زما او ستا په جامعه کې فساد و، فساد شته، فساد به وي، خو د فساد هغه اندازه فرق لري. زما د قرارداد لوړترین قرارداد زما د مثال په ډول درې لکه ډالر دی، د ولایت په سطحه مې شوی نه نوي زره ډالر دی، د ولسوالۍ په سطحه شوی درې دېر زره ډالر دی. په درې دېر زره ډالرو کې د فساد امکانات تر ډېر وینې که په دولس سوه میلیونه ډالرو کې داسې قراردادونه د بعضو وزارتو زما او ستا شته چې د عسکرو دپاره او د پولیسو دپاره یې بوټان اخیستي، البسه اخیستي، او تیل یې اخیستي، او دا اخیستي، هر قرارداد دوه سوه میلیونه ډالر، سل میلیونه ډالر.
جناب وردک صاحب، په فساد کې خو به سیالي نه کوو، ټولو پسې به ګرځو که نه، نو هغو کې به شوي هغوی به خپل ځواب وایي که نه. موږ راځي د پوهنې وزارت،
بالکل
مثلا ولې څارنه نه موجوده؟ آیا
زه درته
ډیرو بخی یو ځکه دسه به مثلا دا غړي ځنی کسانو لخلې داسې ویل شي چې په هره په وزارت کې ځنی کسانو مثلا کار کوو په ډیر لوړه کچې ماشونه خصل چې د بهرنۍ مسول خانم راسته کې د بهرنیان خانم راسته کې حال دا چې په میاشتو په هره وزارت کې دوی موجود نه ول تر کومه فرې موجود
ده سل فی صدا غلطه ده یو خو ته ته نوم هم وکي اوروره اجمل جانه تمرا لویا ادعاج یو حریف یو نادان حریف کوي خو نوم خودیم درته وکي چې احمد ولد محمود د ننګرهار د یا د وردګو د دی ولسوالۍ د دې کلی اوسیدونکو په دغه پوسټ باندې کار کو دای معاش دی او دا رئیس ثبوت اجازه نه دی خدا خو دې وکي ته خو پوچ میانتهی ادعا ده دوه درې ادعا درته وکي کنه معاشونه لوړ دي خارجان ورکړي د معاش مقدار ما نه دی تعین کړی اغه خارجی چې کومه پروژه د افغانستان سره لري اغه د ما د اغه پروژه د تطبیق کون کې معاش هم دوی په غاړه من لای کنه اما مقیاس او اندازه د معاش د دوی خپل سیستم دی معاش وزیر نه دی تعین کړی نه زه تعینوم نه پخوانی وزیر نه اوسنی وزیر معاش هر ډونر چې هر پروژه لري د هغه پروژه د تطبیق کون کو د پاره معاش په نظر کې نیول شوی ای ورکړي تو هم که وسړای معاش اخسته او کار نه کړی د پروژه به چا تطبیق او پروژه خو ټول تطبیق شوی د افغانستان د پوهنې د وزارت انکشافي بودیجه چې تالیدلې نه 90% یا 90% ګوره زه هغه فیصدی درته ښیم چې دقیقه فیصدی دي دقیقه فیصدی په دې منظور چې که فرضاً یو ډونر ما ته 40 میلیونه ډالر راکړي د دریو کالو لپاره زه دا پیسې په دریو کالو تقسیموم هغه پیسې د لپاره نه چې په یو کال کې خلاص شي یعنی دقیقه احصایه کته ورته وکړي د پوهنې د وزارت بودیجه تقریبا 90% کې مصرف شوی نو خدای کار چا وکړي که مامور ما شخص دی او کار یې نه دی کړی نو دی کار چا وکړ نو عرض مې صرف دا دی چې وی به نن به هم وي سبا به هم وي پرون هم و اما دغه رقم چې ویل کېږي چې یو مامور ډېر لوړ ما شخص دی دی موجود نه و ده کاملا میانتهی ادعاد هیڅ حقیقت نشته
جناب وردک صاحب کله چې کسان ول ما شخص دی پروژې تطبیق شوي پروګرامونه تطبیق شوي د افغانستان اوسمهال حکومت ولې دا وایي چې د پوهنې په وزارت کې کمیت ته پام شوی کیفیت ته پام
نه ډیر ګورال هیڅ ول دی ګوره د کمیت دا ډیر لوی بحثونه دي په ټوله دنیا کې ته متروخه جاپان چې نن ګوره د دنیا اقتصاد دی جاپان د هیروشیما د بم نه ورسته کنه چې کار شروع کړ اول دې کوم ځای نه شروع کړ د کلی په ساته دیهاتی مکتب جوړ کړ خونن د ډی ان ا او د ار ان ا د وړو وړو شانو د تحلیل متخصص د تخصص مرکزونه لري او په اول ورځ په دغه توقع چې نتی کوله چې د هیروشیما د جنگ لري ورسته هغه د تخصصي مرکز چې نن جوړ دی په جاپان کې هغه د په اول ورځ هم وای ما ته خو د صفر نه شروع کړی و د صفر نه داسې شروع کړی و چې راغلو اتم میلیونه د ما د تا د مکتب د عمر ماشومان او مکتب ته لاسرسی نه درلود ما وای خو په لاسرسی ورته پیدا کوي چې مکتب جوړ کې به ورو ورو کوالټي یا کیفیت به بهبود کوي مدیریت به بهبود کوي شفافیت به پکې راولي افادیت به پکې راولي اما د اول پرواز باندې چې یو مکتب موجود نه دی هیڅ نشته ته شفافیت څنګه راولي دوهم زه تا ته وایم زه کله چې وزیر شوم روزګان ته ولاړم د امریکای سفیر آیکن بیری و د استرالیا سفیر او د هالند سفیر د درې وړو سره مو ولاړ روزګان ته د روزګان ټول سیاسي او ځانانه معلمین مې راجم کړي جامن په ټول روزګان کې موته دولس معلمین نه ځانانه درلودي او د دولس نه یو هم د روزګان اوسیدونکو نه و د نورو ولایتو ویل ته ودونه کړی وو یو هم ته نه مثلا په پورته مکتب نه ویلای جناب اجمل صاحب زه څه رقم په یو داسې ولایت کې چلته تعلیم یافته بالکل وانه سفرشته مې راوستلې وای که چا تعلیم ورکړی وای ما هر څه مې دادې راځي مو تاسو به د خپلو شرایطو سره ځان عیارو مکتب مو جوړ کړ نن لاله هم دغه حال نه دی څوار لاس کوله خو ما او ته یو لوی کتله د بسوالانو پیدا پاته و 12 میلیون افغانان د سواد نه درلود 8 میلیون افغانان د مکتب په عمر کې او مکتب ته رسیدګی نه درلوده نن ما او ته وتوانې دو چې دا لوی غر دا لوی کتله د انسانانو را کم کو هغه 8 میلیون د مکتب د عمر شاګردان چې و برن او دي چې خلک نور تولد کېدل د مکتب عمر د شامل دل ها هغه 8 میلیون هم را کم کړي او 3 میلیون ته را ورسول یعنی شپږ اشاریه و میلیون انسانان د امر کتلینا چې د مکتب په عمر کې وو کورسدګي نه ورته درلوده هغه مکتب ته شامل کړ یوه دوه سنمو د بشوادانو اندازه وو میلیون تمرکز کړی ده خو دا خلاص راوړنی دي البته هغه کیفیت چې نن موجود دی څوار لاس کوله په خونه وو هغه کیفیت چې ان شاء الله پنځه کال وروسته به موجود وي نن نه دی موجود کیفیت خو یو تدریجي موضوع ده وړاندې دي انسان چرته وخت روي هر څوره کار کوي کیفیت یې بهتر کی د اول ورځ نه تدایته نه شي کولای چې باسواده سړی مې په وطن کې نشته خو مکتب هم راته جوړ کړه او بهترین کیفیت مکتب هم جوړ کړه او په بهترین کیفیت باندې فارغ هم راته ورکړه. دا خو امکان نه لري. سیگار دې په منډه فیصله وکړه یو سایډ نه غوښتل. دې کې تحقیق وکړه. دا تحقیق به کلونه نیشي جناب اجمل صاحب. ضرر چاته ورسېدا؟ هغه پنځه معلمانو ته تنخوا ورکول کېده هغه بنده شوه. پنځه متعلمینو چې د الله نوم زده کوه هغه بند شو. قرآن یې زده کوه هغه بند شو. وطن آباده ده هغه بند شو. ته دې لویه دښمني نه رشد تا سره کړې نه القاعده در سره کړې او نه طالب در سره کړې نه پاکستان در سره کړې نه ایران در سره کړې. هغه به یو پنځه تنه وژلې وي. تا ټول ځوان نسل د افغانستان د دې نه دې محروم کړ. ځکه ته خو دره امکانات نه لرې خپل چې خلکو ته تنخوا ورکړي. ډونر ته خو تا پخپله ویل زه غل یم. زما وطن غل دی، زما مشر غل دی، سپینګیری مې غل دی، ملا مې غل دی، وزیر مې غل دی، رئیس جمهور مې غل دی. دا زه خو چې وزیرم خو یو رئیس جمهور خو مې په سر درلود که مې نه درلود. هغوی ما ولې پوښتنه نه کوي؟ غلط ارقام دی ولې دي؟ و کابینه وه ولې پوښتنه نه کوي؟ قاضي قضات ولې پوښتنه نه کوي؟ څارنوال ولې پوښتنه نه کوي؟ یو والی ولې پوښتنه نه کوي؟ هر کله راغلی اجمل صاحب.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio